افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو بحث درته خپور کړو. یوه نړیواله موضوع راخلو. د بشري حقونو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان نجلۍ چې په اعدام محکومه وه ښایي په راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي. زینب سکان ون د خپل میړه د وژلو په تور په مرګ محکومه شوې وه، خو اعدام یې له دې کبله ځنډول شوی و چې نوموړی امیندواره وه او د جرم ترسره کولو په مهال 18 کلنه وه. د بخښنې نړیوال سازمان له ایراني چارواکو غوښتي چې د میرمن سکان ون د قضیې په برخه کې د تنکیو ځوانانو د عدالت له اصولو سره سم اقدام وکړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د دغې نوې ځواني ایراني نجلۍ چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې اعدام سي اندېښنه ښودلې ده. زینب سکانوند د کوردانو له ټبره ده او اوس 22 کاله عمر لري. هغه په 18 کلنۍ کې د خپل میړه د وژنې په تور په اعدام محکومه سوه. زینب ویلي چې میړه یې دا ډیره ځوروله او ناسم چلند یې ورسره کاوه. د زینب د اعدام حکم عملي کېدل له دې کبله ځنډیدلی و چې نوموړی د جرم پر مهال میندوارې وه، خو وروسته په زندان کې یې مړ ماشوم وزېږېد. د هغې محاکمه د بشري حقونو د فعالانو لخوا غیر عادلانه بلل سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې اعلامیه کې دا قضیه د اندېښنې وړ وبلله او وایي چې ټاکل سوې میرمن سکانون د پنجشنبې په ورځ چې د اکتوبر 14 کېږي اعدام سي. زینب وایي تر نیول کېدو وروسته د نارینه پولیس افسرانو لخوا ځورول سوې او وهل ټکول سوې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مدافع وکیلانو عامر فیلیپ لودر ویلي چې زینب نه یوازې د جرم ترسره کولو پر مهال تر 18 کلونو کښته عمر درلود، بلکې د محاکمې پر مهال مدافع وکیل ته له لاسرسي څخه منع سوې وه. فیلیپ لودر زیاتوي د ایران لخوا نوی ځوانانو ته د اعدام سزا دوام شي چې ایرانی چارواکي هغه ژمنو ته سپکاوی کوي چې په خپل لاسلیک کړی دی. دی وایي ایرانی چارواکي باید د نوی ځوانانو د عدالت د اصولو له مخې د زینب د اعدام سزا ژر تر ژره لغوه کړي او هغه ته د محاکمې یو بل فرصت ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې چې د روان کال په جنوري کې خپور سو، په تیرو لسو کلونو کې په ایران کې لږ تر لږه 3 نوي ځوانان په اعدام محکوم شوي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اونۍ باس
په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب سوی. وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د ځینو ولایتونو مرکزونو باندې حمله وکړي او حتی طالبانو د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، چې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د کندوز د کار په ګډون د یو شمېر ولایتونو په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې له کندوزیانو بخښنه وغوښته. ازادي رادیو په دې اړه یو بحث چمتو کړی چې زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې بحث کې پوښتنه شوې چې آیا روانو امنیتي ستونزو ته یوازې د چارواکو بخښنه غوښتل بس نه کوي؟ په دې بحث کې را سره د ولسي جرګې غړی حاجي نذیر احمدزی، د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش او د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له جنرال صاحب نه پوښتو، رادمنیش صاحب نه، که د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، په هیواد کې په ځانګړې توګه په کندوز کې امنیتي وضعیت په کوم حال کې ده؟
کندوز کې سه جګړه شروع ده. مونږ د چارایي ترکمن خاکني او همدارګه د چاردرې لارې خلاص کړې سي. اوس د مونږه ټول قوتونه حالت په چاردرې کې اکمالات شوی دي. همدارنګه د حوضې دوه سي نومې په نامه د سید آباد دی مونږ پیشرفت کړې، انګور باغ او ارباب خان کلی، او همدارنګه د قزاقانو کلی او ګلتپه مونږ نیولې. اوس د مونږ پلاس کې دي او دشمن د شار د مرکزی چوک نه سی مخ کی حالته و اوس نسته. حالته خلک آرام دی او د درې نیم کیلومتری په شاوخوا کې سی دشمن اوس حالته زال لري. د مونږ جنگ روانه ده او همدارنګه د الچین لاره مونږ خلاصه کړه تر خان آباد پوری د غلاره خلاصه ده اوس. او دا په دې معنی نه دی سی حالته جنگ نسته، جنگ استه، اما مونږ وکولای شو دشمن پښاوتم بو او د دشمن للیکونه ډیر زیات هغه ګروپونه سي بخار کې وغختل سي خرابې رامنځته کی د منځل اړه.
که د خود کندوز امنیتی وضعیت سو، که د هلمند، فراه او همدارنګه د روزګان امنیتی وضعیت په اړه معلومات
او همدارنګه په هلمند کې کله سی تاسو اوریدلې واسه دوم نهیه د دشمن پلاس کې ول ویدو، اما په دا سلیر ویش ساعتو باندې مونږ هلته عملیات درلودی او اوس دشمن په نهیه دو کې نسته او په شاتم بولې اوس په لشکرګار شار کې یو مضبوطه کمربند استه، اما مونږ په نادالی او چاهانجیر کې خپل عملیات هلته غزولې او اوس روانه دلته.
حاجی صاحب، کله چې چارواکي په خپلو کارونو کې پاتې راسي بیا بخنه غواړي، لکه تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې له کندوزیانو بخنه وغوښتله، یوازې د چارواکو همدغه بخنه غوښتل بس یې نه کوي اوسنی حالت ته؟
معذرت معنی موضوع نه حل کیږي. اولین د کندوز مشکل، هلته مشکل د امنیتي سکتور ترمنځ نه هماهنګي ده. تر څو پورې چې امنیتي سکتور استقلالیت حاصل نه کړي، مستقل نه سي، نو له دې نه به بد عواقبو سره موږ تاسو مخامخ کیږو.
یعنی مطلب د څوک د هلته څه ډول استقلالیت نه لري؟
استقلالیت دا ده چې امنیتي سکتور باید مستقل واوسیږي. وزیر د پاپویسه تر اخره هغه پورې تقرري هر څه، نو موږ کولی شو چې په درسته طریقې سره بیا وزیر نه پوښتنه وکړو. اوس وزیر خبر نه دی روا قومندانې مقرریږي، وزیر خبر نه دی قول اردو قومندان مقرریږي، وزیر د داخلي خبر نه دی، قومندان د امنیت په خپل فرمایش باندې رواني. همدغه وجه ده چې موږ تاسو د امنیتي سکتور هغه قربانۍ چې روزانه یې موږ ورکوو، با شهامت اردو دی منگا با شهامت سربازان دی چاله وجنه دی دو پاسه دو اشخاص ول وجنه لسوال سره مواجه کیږي او دی ولس کی دوی اعتماد کمیږي.
رادمنش سپتا سے دغه د داج صاحب خبر منی چې دوی هلته داس یو وضعیت چلته د دفاع وزیر خبر نه دلته چارواکي بدلیږي را بدلی قسم دفاع وزارت کې
په وزارت دفاع کې پیشنهادات ټول د وزارت دفاع لري نه کیږي. عام داسې هلته په کندوز کې دغه سه مسئله رامنځته شو، زدا وایم سیاحتمن یو نارسایی استپ کې کنه. کله سی دشمن د هغه کمربند سی مونږ وایو مضبوطه کمربند و حالت په کندوز شهر کې داخل ته راځي، نو حتما یو نرسی په کې څه سی باید مونږ د خلکو نه معذرت وغواړو.
امرخیل صاحب، جنرال صاحب هم ونه لسیال ته ځینې ستونزې موجودې به چارواکي بیا بخنه غواړي، تاسو نظر په دې ډول څه په دې اړه څه ده؟ یعنی یوازې بخنه غوښتل د کندوزیانو لپاره کفایت کی که نور کارونه باید وسي؟
اول خو دغه بخنه غوښته دا هم یو جرأت غواړي، او دغه که نور څه نه یو څه تسکین دی خلکو کېدای سي چې چارواکي خو زموږ دي هغه دی او بخنه خو غواړي، اما په تعصب سره داسې خلک موږ لري چې هغه خپله پوهېږي د بخنه ملا نه غواړي. بیا چې بخنه غوښتې کورې ودان دا هم یو جرأت دی.
بخنه وړاندې باید تدابیر نیول شوي وای دلته.
خو خیر، دا به وګورو چې آیا دا بخنه کفایت کوي یا نه کوي. د دې دپاره یو بررسي پکار ده، د دې دپاره خبره پکار ده. اول خو راځئ دې ته وګورو چې په افغانستان کې دا جګړه، دا اوسنۍ جګړه چې موږ اختیار کړو 15 کاله کېږي روانه ده. په دې 15 کلو کې موږ ډېرې زیاتې تجربې سره نه وړي، ځکه چې زمونږ دغه هر منطقه کې چې جګړه سوې ده یا هر ځای کې چې جګړه سوې ده، هغه په عین وخت کې په عین زمان کې داسې یو سمه بررسي نه ده سوې په هغه کې چې دغه جګړه وراغله، حمله وسوه، بېرته موږ په شا وتنبوله. دلته اشتباه دی چا وه، دلته غلطي دی چا وه، دلته چا وکړه، دلته چا خپل وظیفې اجرا نه کړې. تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دغه کار سوی. متاسفانه دغه یو لوی اشتباه همدغه ده. هره جګړه چې کیږي په آخر د جګړه کې یو بررسي کیږي چې دغه جګړه کې قومندان چې دې ته قرار ورکړی و، قومندان چې دا جګړه مخته بیوه، د څه وکړه او دښمن یې تر کوم ځایه تعقیب کړه، دښمن یې بالاخره څه پرې وکړه، له بینه یې وړ، تسلیم یې کړه. که وتښتید نو چیرته وتښتید او بعدی دې د عملیات چیرته و؟
جنرال صاحب، محترم رادمنش صاحب، مخکې یادونه وکړه امرخیل صاحب چې هره جګړه یې بیا وروسته پایلې ولري، همدارنګه کندوز تیر کال سقوط وکړ، سقوط نه وروسته دولت یو هیئت وټاکه، هیئت معامله بیخي ورکه سوله. یعنی افغاني تاسې ارزونې چې د هیئت وي څه وي، تاسې معلومات درکړل؟
هغه هیئت د دوی کار دی چې دولت سره دوی څه کوي، اما موږ د نظامیانو په توګه باید خپل کار وارزو. او رښتیا هم چې داسې مشکلات رامنځته شو چې کندوز سقوط وکړو، اما موږ وکولای شو چې دغه کندوز د نور هغه کورونه چې هلته رامنځته کیږي نجات ورکړو. اما دا رښتیا دی چې مونږ په خانابات، تختاش، امام صاحب او قلعه زال کې ډیر ښه لاسرونه درلودې، او هلته مونږ مصروف وو چې دښمن د حق ځای نه وتښتېدو او دلته راغلی په دغه کې.
د تدابیر باید نیول سي به وایي چې مخکې جګړه کې شاته باید تدابیر ونیسي، نو د تدابیر ولې نه نیول سي؟
نو دا یو تکتیک دی چې مونږ دلته لږ څه دغه درلودې، مشکلات درلودې، نارسایی وو. ما تاسو ته مخکې وویل
کله په ډاګه چې دغه ستونزې چې شوې نارسایی شوې.
کړي
استونز همدا اوسې د مونږ د اردو ملي ټول غزو اكون سی په کندوز کې وظیفه درلودل په جبهاتو کې تقسیم شول اما کندوز د نور امنیتی او ملکی خلکو په لاس کې او د دوی وظیفه اوسې حالت خپل خدمات خلکو ته وړاندې کی اما ونشو دا لکسه مشکلات را منسته که عمومی بیشت راقل دلته با کندوز کی او دا مرکز نه او دا مزار شریف نه حالت مونگی خپل سربازان و استوال او حالت جنگ بیا شروع شو او مونگ و کول استوالسی دشمن دا شار نه و باسو اما دا رشتیا دست کلسه ما واوری ده محترم جنرال صاحب دیر رشتیا خبری دی مونگ باید با آخر دا جنگ که خپل ارزونه ول رو ارزیابی وکو او په آینده کې مونږ تصمیم ونیسو څرنګه یې کو که دشمن هر ځای سی دلته خو تصفیه شو هلته باید دوی په دوی شاته باید ورسو مونږ په دغه ارزونه له کبله مونږ لار خان آباد ته اختایش ته امام صاحب ته او حقل ته دغه قلی زال ته مونږ ډیر خلاص روانه درلوده اما مونږ متاسفانه دلته لکه مشکلات را منځته شو چې مونږ بیرته هلته او خپل مشکلات بیا حل کړو په کندوز کې
اچھا صاحب دماغ کیا دونوں وقت رجنستون ضم یوں من الغستون ضدا ویم دے ملی اردو زوا کھونا پنو رسیم کے پامالیا تو بختو تھر روز دملی امنیت رئیس امدا دونوں وقت رچے حلتا دے ولیتی شور امدا رنگ دے والد ترمن جنستون ضب یا ولا دے قندوز دا سخت امدا او بال تھاس معلومات سے خی تاس دلسی جرگی دے اغڑی صفات مان دے تاس معلومات سے دی قندوز پہ سخت کے اصلی عوامل سو
دی ولسن پہ ضد مان اشخاص حالتا مسئلہ سوی چیزم کے غذب کی خلق ضروری تھاس پہ ویڈیو گانو کے قطری چې عام خلک راځي تجاران یغوی غواړي یغوی په افزا کې د نن نه د پولیس په قومندانۍ کې د نن نه یغوی نه پیسې اخیستل کیږي یغوی ویل کیږي یغوی ټکول کیږي خو دا خو بروس ولس باندې بیا پته سرات کوي همدغه وجه دا چې نه اهل د موږ زی دا وایم چې رهبری زخیم نه لاندې طبقه لاندې طبقه همیشه د موږ قرباني ورکړي وسم دغه قربانوي برکت ته خو رهبری لکه قومندان دی امنی والی دا لوړ پوری چارواکي دا ټول په دې مسایلو کې کیل دي د دوی له وجې نه د دوی د درستی امانګي پینس کې نه و هغه د قندوز سکوت او قندوزیان له مشکل سره مواجه کړ
خیل صاحب کته ستر سوال ته په قندوز کې امنیتي ستونزې د جنرال صاحب مو منله دای مو چې الته داخلي ستونزې په هلمند او فرا په رزګان الته خو دغه ستونزې الته بیا ولې طالبان توانیږي چې د ولایت مرکز پورې ځان نه راورسي الته ستونزه پسې کېده
په جګړه کې مقابل لوري ته تاسې احمق مه وایې تاسې غته نادانه مه وایې اخې یو قوت ده اخې د چا لخوا حمایه کېږي تاسې یوه خبره زرته کوم د طالبان به هوري طالب کومه کارخانه لري کوم تجارت لري کومه مځکه لري د څنګه په دې پدغه باندې جګړه کوي زمونږ په قوتونو کې تقریبا زه درته وایم د ورځې مصارف $12 million دی د لکمه کوي دا خو یو وخت منطقي خبره ده کله مونږ دغه څه قوت نه افغانستان لري چې په تاریخ کې هم نه درلود مونږ څلور لکه قوت په تاریخ د افغانستان کې هم نه درلود اما نه لرو اما د دې سوقو اداره ډیره مهمه ده متاسفانه په دې سوقو اداره کې هر څوک په دې مداخله کوي که څوک وایي چې زه مثالونه درته لرم په دوه سری حکومت کې خو دا حالت روان ده 50-50 تقسیمات خوسته که اوس څوک یې مني که نه مني که وزیر دی یو ده معاون دی بل ده رئیس دی بل ده هغه څه یو بل سره مني هم نه دی مونږ ستونزه خو په دغه ځای کې ده کنه اصلا دا چې مونږ وایو په شرط ته وایو مونږ قوتونه جنگیږي آفرین دی په باندې ولی په دغه ځای کې داسې اشخاص او افراد څه چې وطن دپاره نه دی بل چا دپاره خدمت کوي چا چې څوک شاته ولاړ ده او هغه ته تعین کړی ده هلته ورته خدمت کوي دا صحیح ده زه وایم چې دا اشتباه نظامیانو کړی ده لپاره د دې چې مکمل تصفیه نه سو دوی لاړو ولسوالیو ته یو تعداد ورته پټ شوي وو په کورو کې
جنرال صاحب محترم مخکې امرخیل صاحب وویل چې بهترینه قوه لرو یعنې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې بهترینه مجهزه قوه موږ نه درلوده لکه اوس چې لرو په داسې حال کې چې کندوز ته طالبان داخلیږي ښار نیسي اته ورځې نه ورځې هلته جګړه کې افغان ځواکونه چې ښه مجهز هم دي تجهیز هم دي بیا هم نه توانیږي چې په اتو ورځو کې وسله وال طالبان له ښار نه په شا کې په دې علت پسې کېده
دلته درې موضوعګانې دي چې ډېر مهمه ده اول د دشمن د خلکو په کورو کې ځان پټ کړی او د کورونه څخه موزی سینه جوړ کړی او همدارنګ خلک یې سفر نیولې او په لارو کوڅو کې او په کورو کې ماینونه شخول نو دا درې موضوعګانې چې اوس مونږ مشاهده کوو هلته په کندوز کې دغه موضوعګانې مونږ ته مشکلات ځینې جوړ چې اول په کورو کوڅو کې دا ماینونه کشف کو او شند کو او پس لاغنه ده د کورو سه ارتباط جوړ کړی ده په هر کور کې سوره جوړ سوی او د یو کور نه بل کور ته د ځان غزئی د دشمنان مونږ مجبور یو چې دا کورونه تلاشی کو او خلق ته د طالبانو نه جلای کو او پس لاغنه یا مقاومت وکید دوی په مقابل کې خپل صلاح استعمال وکړو کنه دوی د عدلی او قضایی مراجعو ته وسپار
داستونزه یوازې په کندوز کې په فراه او په هلمند او په روزګان کې خو داستونزه نسته الته خو دومره خلک ګڼه ګونه نسته خار خو ډیر زیات الته
فراه او هلمند او همدارنګه په ترینکوت کې وضعیت رښتیا سي بل رقم دی مونږ اوس په ترینکوت کې هم یو کمربند زینی جوړ کړی دی یوازې په چرمګر ساحه کې سي په شمال مشرقي کې پروت دی هلته لږ څه مونږ مشکلات لرو او د مونږ کوماندګانې او همدارنګه اردو او خاص قطعات د کمربند نه هاخوا خپل عملیات او تصفیه عملیات شروع کړی دی او اوس شروع ده همدارنګه په فراه کې مونږ رج او نوبهار د دشمن نیولې او اوس دشمن په پشترود هغه خوا کې سه هلته د مونږ د کمربند نه ډیر لیرې ده هلته جنگ روانه ده تاسو پوهیږئ چې دغه دشمن داخلي دشمن نه دی د خارج نه راغلی او دلته لار کوڅو او همدارنګه پول او د مونږ د زراعت د هر شی نه دوی څه کولای سي یو ضرر رسوي مونږ اوس سرک نه لرو پول نه لرو د مونږ زراعت خراب سوی دی
حاجي صاحب که په لنډه توګه دا بحث را جمع کړو بیا وروسته جنرال صاحب ته مراسو څه باید وسي تر څو د امنیتي ستونزې حل سي همدارنګه د حکومت دننه په کړای کې خصوصا په امنیتي سکتور کې هغه ستونزې چې دي هغه له منځه ولاړ سي تاسو له نظره باید څه اقدامات وسي
د مل نظر اول خدا دا چې لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړله جنرال صاحب دوی مناستې چې مونږ امنیتي سکتور مستقل کړو استقلالیت ورکو و رهبریت یې مایوي نظامی بخش باید مستقل واوسیږي د مونږ جنگ له یو طالب یو ډلګۍ سره نه ده د مونږ د ملکونو په ساته جنگ مخې ته وړو تاسو وګورئ دا اوسني عملیات دا صرف د بروکسل د غونډې د ناکامولو په خاطر وو چې په دې کې همسایه ممالکو اکثره لاس درلوده مونږ دغه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل سي
امرخیل صاحب تاسو د پوځي کارپوه په صفت باندې څه باید وسي چې دغه ستونزې حل سي د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي رامنځته سي او دغه رهبري یا مدیریت چې ده دا نور هم پیاوړی سي د پوځي کارپوه په صفت باندې کته دا بحث را جمع کړي
تاسو ګورئ په داسکري کې یو شی ډیر مهم ده چې هغه امر و قمانده ده او قاطعیت امر و قمانده دواړه قاطع دي په داسې مملکت کې که تاسو غواړئ چې په رښتیا دا جنګ له مرځې اول د 50-50 له بینه یېسي دویم هغه وسلوال چې غیر مسؤول دي او د نورو له طرفه هلته حمایه کېږي اوله غلبه یې نیسي ځکه هغو دی هم صلاح خرڅوي هم غلا کوي هم د خلکو مځکې نیسي هم په خلکو ظلم کوي خلک خپله زمینه طالب نسته دونه قدرت هم نه لري طالب دا زه درته وایم همدغه خلک چې ظلم پرې باندې سوی د هغه په څنګ کې درېږي لار ورښیي که تاسې دغه ظلم قطع کړه زیاتي طالب نسته تر هغه پورې چې دا د چوکیو ویش موجود وي تر هغه چې مخالفین د تا په اردو کې تا په پولیس کې تا په امنیت کې نفوذ لري ته به هیڅ وخت کامیاب نه سي د دې او د نفوذ د قطع کولو په خاطر باندې جدي کار پکار ده صلاحیت پکار ده او څوک چې صلاحیت نه اخلي هغه دې نه کوي اعلان وکړي
جنرال صاحب که په لنډو ټکو په څو ټکو کې راته ووایه مخکې هم عزیز صاحب یادونه وکړه وایي باید اصلاحات راسي او جنرال مرخیل صاحب یادونه وکړه په بخښنه سره داسې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې داسې د اصلاحاتو کومه پلان شته پروګرام روان ده کنه دروانه که په لنډو ټکو کې
یقینا سي اصلاحات روانه ده په وزارت دفاع کې د ځینې جنرالان تقاعد وشو او پس له دې نه د رهبری او د نورو هغه قطعات او سیوس په افغانستان کې پراته ده مونږ تصمیم لرو سی دی دی که مسلکی خلق او هر کسان و گمارو سی و کولی سی سی دا افغانستان جگره مدیریت
ترنو آوریدون کداو دا ازادی رادیو دنان رازی پاس تر بیاد خدای پامان